خوګور دنکو ستړي مشي تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري دا وخت په خبر کې د غرمې یو بجره د مشال ډیو د دې غړي په خبرونه کې ز اسرائیل ممن تاسو کور بیم په دې اوسه تا خبرونه کې تاسو لپاره یو شمیر خبري او کلتوري رپورټونه لرو خو تر هر څه مخکې وردو نجيبه مرتا د دې سات تازه خبرونو لپاره
اوریدونکو ستړی مشه پام وکړی د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان د ولسمشر ویان وای د امریکایي وګړي ریمن ډیویس پاړه د دوی د ګوند اطلاعاتو د سکرټری فوزی وهاب نظر رسمي نه ده په لنډی کوتل کې د ویلارۍ ډرایور او کلندر ناصرګندو کسانو په ډزو وژلې رپورټونه وایي امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره مارک ګروسمن خپل نوی استازی ټاکي دا هم د خبرونو تفصیل د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري ویان فرحت الله بابر وایي د امریکایي وګړي ریمن ډیویس پاړه د پیپلز پارټي د اطلاعاتو د سکرټری فوزی وهاب سرګندونې د هغې شخصي نظر دی نه حکومتي نوموړي زیاته کړه چې د امریکایي وګړي پاړه د دوی د حکومت دریځ واضح دی دا غو دوسیه په عدالت کې ده او چې څه پریکړه مخې ته راشي دوی به احترام کوي خو تر دې مخکې فوزی وهاب په کراچۍ کې خبريالانو ته ویلو کله چې ریمن ډیویس سفارتي ویزه لرله او موږ هغه قبول کړو نو د ویانا د کنونشن پر وړاندې ناغه نیول کېده شو او نه هم زندان ته لیږدول کېده شو بیګاش په پلنډي کوتل کې د ویلارې چلون کې او داغه کلندر د نصرګندو کسانو لخوا په ډزو وشل شوې دي د لنډي کوتل نه د مشال لیډیو خبريال فرهاد شینوارې د نور تفصيل سره
د لنډي کوتل پولیټیکل چارواکي وایي چې بیګا د شپې ناوخته په افغانستان کې مېشت نېټو ځواکونو لپاره سامان وړونه پس یو خالي ټرالر د پیښور په طرف روان و چې د خیبر تکیه په سیمه کې پرې ناصرګند وسلوالو ډزې پیل کړې چې په ترس کې په دې ټرالر کې موجود دوه وروڼه ډرایور روزالدین او کلینر نوبت خان ځای په ځای ووژل شول ویل کېږي په دې ټرالر کې د وژل شوو دواړو وروڼو تعلق د افغانستان سره دی
فرهاد شینواره هلته د کوټې ښار نه تازه رپورټونه وایي چې د پولیسو د یو موټر سره په خوا کې په مستونګ روډ کې یو چاودنه شوې ده چې دم ګړې ته د تلفاتو بشپړ رپورټ نه لرو په راتلونکو خبرونو کې به زموږ خبريالان د دې پیښې نور جزئیات تاسو ته درکړي امریکایي چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن به زر په رسمي ډول مارک ګروسمن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوي ځانګړي استازي په توګه اعلان کړي مارک ګروسمن د امریکا متقاعد سفارتکار دی او د ریچارډ بروک د مرګ نه پس به په دې دنده ټاکل کیږي واشنگتن پوسټ په ریپورت کې لیکلي هیلری کلینټن بخای د فروری په 13 په نیویارک آسیایي ټولنې ته د وینا پر مهال دا اعلان وکړي د 2012 مالی کال لپاره د امریکا دفاع وزارت په افغانستان او عراق کې د خپلو پوځي عملیاتو د ترسره کولو لپاره د نږدې 143 بلیون ډالرو بجټ ځانګړی کړی دی د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي دا پانګه په 2012 کال کې افغانستان کې د دوی د سدپاسه 90,000 ځواکونو د شمیرې په پام کې نیولو سره ځانګړې شوې ده نوموړي زیاته کړه د حالاتو په ښه کېدو سره به دوی د افغانستان د خپلو ځواکونو شمیره کمه کړي او ښایي یو اندازه پیسې به ونه لګوي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه په پام کې لري چې د 2014 کال په پای کې د امنیت چارې افغان ځواکونو ته وسپاري بل په ولسمشر اوباما د روان مالی کال لپاره د خپل هیواد د 3.3 تریلیون ډالرو بجټ اعلان کړی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د ایران د حکومت خلاف په تهران او نورو ښارونو کې د مظاهره کوونکو خلکو د هڅو ستاینه کړې ده
We wish the opposition and the brave people in the streets across cities in Iran you know the same opportunity that they saw their Egyptian counterparts
Mermon Hillary Clinton way mung da Iran pa laro kusu ki da bahadaro mukhalifo Iran da hukumat khilaf da bahadaro muzahira kawun ko da hasustayna ko awi da para hama ga mauqi gwaro chi da awi noro gawandayo misriano da mauqi lidali di da muzahiri da gul pa raz zargun khalko la khawashwe chi da Irani police la khwaye da khwarawlo la para da ukh ko ba khawun ko gizuna nakar waqista sho د مظاهره کوونکو د خورولو لپاره حکومتي پولیسو اوخکی بهون کې ګیس استعمال کړ او د ډزو پترس کې یو مظاهره کوونکی وژل شو او سونور جوبل شول مظاهره کوونکو د ایران د حکومت د مخالف ډلې په بلنه په مصر او تونس کې د راغلو بدونونو هرکلی کاوه خبرونه تاسو د مشال لیډیو نوري په داسې حال کې چې مصر کې زرګونو حکومتي مامورینو د خو تنخواګانو او د خو شرایطو په مقصد مظاهره کړي، د مصر نوي پوځي مشرانو په کارګرانو او د هغوی پر مشرانو غږ کړی چې خپلې مظاهرې دې ختمې کړي. د عرب لیگ یا د عربی نړۍ راتلونکي سرمشریزه غونډه دا ځل د عراق په سرخار بغداد کې جوړیږي. په تیرو دوه لسیزو کې به دا لومړی ځل وي چې د عربی نړۍ د سرمشریزې کوربتوب عراق په غاړه اخلي. د برازیل د فوټبال لوبډلې تکړه لوبغاړی رونالډو د لوبو د نړۍ سره د خدای پامانۍ کولو پریکړه کړې ده. نوموړی اوس 34 کلن دی او 13 کاله فوټبال لوبېدلی چې دوه ځله هغه د برازیل لپاره نړیوال جام ګټلی. نوموړي رسنیو ته ویلي د ورپېښې ناروغۍ له امله د استعفا ورکولو ته اړ شوی. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال لیډیو نه واوریدل. په روانه غړی کې به د رپورټونو تفصیل واورئ. د پاکستان پیپلز ګوند ویاند دی فوزیا وهاب ویلی دی چې ریمن ډیویس امریکایي سفارتکار دی او باید چې پاکستان هغه امریکا ته حواله کړي او سپینې ماڼۍ سره دی خپل اړیکې نه خرابوي. بلخوا د پاکستان ولسمشر ویاند فرت الله بابر ویلی چې د فوزیا وهاب دا بیان ذاتی دی او دا د پاکستان د حکومت ترجمانی نه کوي. د عوامي نیشنل ګوند صوبائی صدر او سینیټر افراسیاب خټک وای دا او نور رپورټونه هم لرو او د دې غړې په اخره کې به هفتوار پروګرام باوري د پیغلو او ځوانانو غږ مشال ریډیو سره اوسئ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ اوریدونکو، څرنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان د ولسمشر ویاند فرات الله بابر ویلي چې د پیپلز ګوند د ویاند فوزیا وهاب دا بیان د هغې خپل نظر دی چې امریکایي وګړي ریمن ډیویس یو سفارتکار دی. د فرات الله بابر د څرګندونو تفصیل زموږ همکار بوریوال کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ډول خبریال ریاض موسی خیل څخه پوښتلی دی.
د فوزیا وهاب د بیان پاس العمل کې د ایوان صدر چې کوم ابیان دی فرت الله بابر هغې وویل چې دا د فوزیا وهاب خپل خبره یا خپل رائے کیدی شي، خو د ریمن ډیویس د سفارتکارۍ په حواله سره یا د هغه د پریښودو یا د دې لړکې د خبرو اترو د حکومت هیڅ داسې اراده یا داسې بیان نشته، او دا خبره چې کوم هغه کړی دا نو دا د هغه خپل رائے کې دي شي، دا د هغه خپل بیان کې دي شي.
بل خبره دا د ریاض مساخیل چې د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی د حج د درغلیو په معاملہ کې عدالت ته راغوښتل شوی دی، په دې اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
د حج په معاملو کې کوم درغلی شوی وي نو د هغه کې د یو د وزیر اعظم د زوی عبدالقادر ګیلانی نوم هم راتلو ویل کېدل چې زین سوکیرا څوک چې د آی ټی په دغه کې وزارت کې هغه په یو ډېر لوی پوسټ باندې کار کولو، نو د هغه د لاسه چې کوم دنو دته پیسې رسېدلې دي او بیا دغه شانتې مختلف عکسونه او مختلف تصویرونه هم د دې دواړو مخې ته راغلي په میډیا باندې. تېر ورځ کله چې ایف آی ای دې راغوښتې وو په 14 فروری باندې، یعنی د روانې میاشتې په 14 نیټه باندې چې دې راشي او دغه لړکې دې خپل بیانات ریکارډ کړي، خو چې هغه چونکې حاضر نه شو نو ایف آی ای عدالت ته درخواست وکړو چې هغه به د سمن جاری کړي چې دې د سمن په زور باندې روغوښتي شي. زه بدلته کې دا هم وایم چې دې ځل هم دې رانغې خپلو بیاناتو لپاره، نو دې به ایف آی ای به عدالت ته بیا خواست کوي چې هغه به ورنټ جاری کړي او هغه په زور راولي چې دغه شان خپل بیانات ریکارډ کړي. د دې سره سره چې کوم د زین سوکیره تاسو ما خبر وکړه، څوک چې د ده سره ویل کېږي د ملګری دی او هغه هم په دې کې ککړ دی، نو هغه د آی ټی چې کوم وزارت دی نو هغې نه استعفا ورکړی ده او دغه شانتې هغه هم خپل کار پریښی دی.
دا و د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل د اسلام آباد څخه. څرنګه تاسو د ریاض موسی خیل نه هم واردل چې د پاکستان پیپلز ګوند ویاندې فوزیا وهاب په کراچۍ کې یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د پنجاب د پولیسو په ولکه کې امریکایي وګړي سفارتکار دي. بل پلو د پاکستان د ولسمشر د دفتر لخوا د فوزیا وهاب دغه بیان د نوموړي خپل نظر بلل دي. دا چې په دې اړه په کراچۍ کې قانون پوهان او ژورنالیستان څه نظر لري، د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په دې رپورٹ کې اورو.
کراچی پریس کلب کې خبری غونډې ته په وینا کې د واکمن ګوند پاکستان پیپل پارټی ویان دی فوزی وهاب ویلي چې پاکستان د ویانا لوزنامه لاسلیک کړې ده او د دغې لوزنامې د لاندې ټولو سفیرانو ته استثنا حاصله ده. نوموړي وویل چې ریمنډوس هم سفارتکار دی. کله چې د ریمنډوس سره سفارتي ویزا موجوده ده نو بیا دا بحث ولې شروع دی او موږ په دې خبره ولې امریکا سره خپلې اړیکې خرابې کړو؟ د فوزی وهاب د دې خبرو وروسته که څه هم د ایواني صدر له لوري او هم فوزی وهاب په خپله د هغه ورکړی شوی بیان خپل شخصي نظر وبللو، خو د فوزی وهاب دې خبري غونډې په سیاسي او صحافتي خلقو کې د ریمنډوس په اړه جاري بحثونه لا پسې تاوده کړل. کراچۍ کې د سیاسي چارو کارپو اشرف خان وایي چې د پیپلز ګوند د ویاندې دغه بیان یو ځمکنی حقیقت دی.
پاکستان کی چار ارب ڈالر کی
دی وای هغه دا هم ویلي چې پاکستان د امریکا سره کال کې 4 ارب روپۍ تجارت کوي. نخکاره خبره ده چې دا د پاکستان لپاره یو ګټور کار دی. د دې نه علاوه 10 لک پاکستانیان امریکا کې دي او هغوی نقد پیسې پاکستان ته رالیږي او د دې څخه پاکستان ته زر مبادله هم ترلاسه کیږي. د مذهبي او ځینې غیر مذهبي ګوندونو لخوا په حکومت په دې معامله کې دباو په خپل ځای، خو زما دا خیال دی چې پاکستان با یو نه یو ورځ ریمنډوس بیرته خپل ملک ته وسپاري. فوزی وهاب دا هم ویلي چې د پاکستان په قانون کې د دې گنجائش موجود دی چې د بهرنیو ملکونو سره د لاسلیک کړو لوزنامو احترام وکړي. دا چې د پاکستان په موجوده آئین کې د دې خبرې څومره گنجائش دی په اړه یې سینیئر قانون پوه او د کراچی بار اسوسییشن مرستیال مشر قادر خان وایي.
او که یو ملک داسې پیسې یو معاہدہ باندې دستخط کړی لکه څنګه پاکستان په ویانا کنونشن باندې کړی، نو ډیپلومیټ سړی چې دی هغه نه خو داسې څه کار وشي نو هغه خپل ملک ته حواله کوي. هغه ستا په ملکي لا باندې سوپیریئر دی، ولې چې تا په هغې باندې دستخط کړی هغه به ته منې. د دې یو مثال لاکربي یو مسله شی وه، د لیبیا خلک پکې ودوه او قذافی بیا انکار کړی چې دا موږ نه ورکو، نو په هغه باندې پابندیانې ولګېدې.
د قادر خان په وینا د ریمنډوس په ضد لیکل شوې مقدمه د ریاست په مدیت کې لیکل شوې ده او که ریاست وغواړي د ریمنډوس څخه دیت واخلي نو داسې هم کولی شي.
د ده چې کوم اف آی آر کټ شوی دی هغه د ریاست په مدیت کې کټ شوی دی، د هغو خپلوانو چې په خپل دغه کې مدیت کې اف آی آر نه دی کټ کړی. کله داسې نو په هغې کې بیا ریاست غواړي نو په خپل مولي کېدای شي. په دې صورتحال کې نو هغه دیت اغستی شي او دا مسله ختمولی شي. مطلب څه دومره خبره نه ده لکه څومره شي جوړه کړې ده.
ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
مشال رډیو ته په نوي کال کې
نوي پروګرامونه،
تاوده بحثونه،
نوي موسیقي،
په زړه پورې د پټنه
او خوندورې مرکې خبروي.
بیا هم له مشال سره اوسئ.
بیا هم له مشال سره اوسئ. د مشال نه ساته خبرونه تاسو اوریدونکو او سیو رپورټ د شمالي وزیرستان په وانا سکاوټ کیمپ باندې ناڅرګند وسلوالو د راکټو برید کړي. د دې وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا هم ځوابي کاروي شوی، خو څه د مرګ جوبلي خبر پکې نشته. نور تفصیل سلاب مسعود راکوي.
د سویلي وزیرستان په مرکزی پنډغولي وانه ښځنه ناڅرګنده کسانو د شپې لاس 11 بجې په مانځ کښې د وانه په سکاوټس کیمپ 2 میزایل وداغل چې په کوم کښې یو میزایل د کیمپ دننه او بل د کیمپ نه د ورچانې وچاودېده. دا دې برید نه د ورستې امنیتي فورسز د کیمپ په 4 طرفه د غټې وړې وسلې ځوابي ډزونه لګیا کړل چې کوم د 1 ګنټې پورې پله پسې جاري وو. د پولیټیکل انتظامیه او خفیه ادارو د چارواکو په مطابق میزایل ګولې د کیمپ د سویل د لوري نه وداغلې شوې، خو په دا برید او د امنیتي فورسز په ځوابي ډزونه کښې د ځاني مالي زیان یا څه اطلاع نشته. دا دې برید په لړ کښې یو ځایي خبریال حافظ الله د مشال ریډیو پر هفته نور تفصیلات داسې بیان کړل
چې دا پرون شپه کوم سکاوټس کیمپ نه باندې دلته د جنوب سایډ نه یو 2 میزایل وشولو که نه، ده دې جوابي کاروایي کې سیکورټي فورسز چې دا کوم امنیتي ځواکونه دي دغه د غرو په سرو باندې چې کوم پیکټې دي دغه مختلف طرفوں نے زبردست فائرنگ وشو او پدا کے دا غٹ گن ہن استعمال شو اڑو کے گن ہن استعمال شو لس بیا ہم پدے یرا کے دے کنا چا سے نہیں چنو بیا دا وانا نہ کبندے وشی بلاکیٹ وشی او بیا ہم ولستا تکلیف ورا
یاد دی وچ پ ڈیر وقت نہ دورس تے دے امنیتی فورسز پہ کیم دے میزائل دا اولی نائی برید دا چ دے کوم پ وجہ دے سیمے کا بالیون یو زل بیا فکر جن شوی دی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو دا سیلاب مسعود چې تاسو ته یی د کما برج شوی په شمالي وزیرستان کې د وانا چې کم سکاوټ کیمپ په هغه باندې د هغه تفصیل تاسو درکو
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
د خیبر پختونخوا حکومت په دې صوبه کې د تیر کال سیلابونو وروسته د پرمختګ د ودرول شوو کارونو د بیا پیل کولو اعلان کړی. د صوبایي حکومت د دې پریکړې په اړه نور حال په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
دا غوند پرون د وزیران امیر حیدر خوتی په لاندې شو او دا غوند د تا ریویو یا جایزه میټینګ وی نو دا د روانو کارونو او د کم د پرمختګ کارونو چې پاره پاتلا ما یو جایزه اخلي دا کې دا پریکړه شو چې کوم کارونه د سیلاب په وجه یا کوم نوی پروجیکټس نوی پروژې هغه باندې کړی شوی د هغې بحالولو اعلان وکړی شو او دا وویل شو چې د دې لپاره به 40% د فنډ مختص کول شي. زه به تاسو دا ووایم چې د سیلابونو نه پس د خیبر پختونخوا حکومت د 19 ارب روپو کوم نوی پروجیکټس وو هغه بند کړی وو او دغه اعلان یې کړی وو چې د سیلاب او د بارانونو په وجه چې کوم خلک اغېزمن شوي دغه فنډ به په هغه باندې استعمالېږي. خو پرون دوی دا فیصله وکړه چې دغه کوم منجمد پروجیکټس یا کوم بند کړی شوي پروجیکټس وي هغه باندې به بیا کار شروع کېږي او دا وویل شو. نو د دې مطلب دا دی چې دا کارونه به په بجټ کې ریفلیکټ شوي او دا زه به تاسو ته دا وایم چې دا 200 او 100 نوی پروجیکټ وو چې د صوبې لپاره په دې بجټ کې وو. دغه سي د اے ڈی پی پروجیکټس 900 او 200 یو دا وویل شو. مې اختیار حسین پرون دا خبره وکړه چې دغه کارونه لپاره چې کوم د اے ڈی پی پروجیکټس وو هغه 100 ارب روپۍ وي او 19 ارب روپۍ دغه فنډ منجمد کړی شوی وو. نو په دې بیا کار کېږي او تقریبا 40% کارونه به کېږي. دې سره دا هم ویل شو چې د پزلو کې کم روان کارونه دي ضلعي انتظامو ته ویل چې هغې د خپل د تعمیر خیبر پښتونخوا کم کارونه دي چې هغه به د امپیګانو په لاس کېږي. هغې ته دا هم ویل چې بند چې کم کارونه دي هغه د خپل رپورټ ورکړي چې په هغې باندې زر سرزره کار شروع کړي.
خالد خان د سیلابونو خبره وسوه. موږ ته پرون رپورټونه راغلي وو له پېښور څخه چې د پېښور ښار د یکتوت په سیمه کې او همدارنګا د خیبر ایجنسی د تیرا په بلابیلو سیمو کې داسې پیش رامنځته شوی د بارانونو لامل چې خلک پکې وژل شوی وو. که د باران په خیبر پښتونخوا کې په پېښور کې خاص او په نور سیمو کې د باران پاړه تازه راکې چې د باران اڅه صورتحال دی باران وریږي ستا درېدلې دي او په راتلونکي کې د باران وړاندوینه شوې ده کنه؟
جی بالکل. په پېښور کې خو باران ولال دي تم شوی دی د بیګا راسې شین دی او اوس هم شین اسمان دی. دا ظاهریږي چې په پېښور او خوش علاقو کې خو د باران هیڅ امکان نشته. خو څنګه چې تاسو خبره وکړه چې په تیرا او یخو سیمو کې دغسې په سوات او دغه سیمو کې واورې هم ورېدلې دي او دغسې د باران په وجه ځینې کورونه ړنګ شوي دي نو هغې کې ځاني نقصان هم رسېدلې دي. د پېښور خبره تاسو وکړه. دا پرون دغه واقع شوې وه چې هغه چتر پروت وو هغه خدا ویل کېږي چې د ګیس سلندر پټو شوی وو او بیا دغه مکان رنګ شوی وو. نو په هغې وجه دغه حادثه خو دغسې نورې حادثې هم شوي دي چې هغه چا دیوالونه چا کوټې راپروتې دي او په هغې کې یو شمېر خلک زخمیانو رپورټ دي.
خالد خان بیرته راځو د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غونډې ته. په دې غونډې کې وایي چې یو قرارداد وړاندې شوی وو د دیر کې د قرضو د معافولو یا بخښلو په اړه. په دې اړه ستاسو معلومات شته؟
دا خبره موږ د مشال ریډیو هم دا خبر چلولې وو د سټیټ بینک دغه د ملکن ډیویژنو چې کوم خلکو د بینکونو نه قرضې اخیستي وي، نو هغه د وزیر اعظم په وینا باندې سټیټ بینک دغه بینکونو ته ویلي وو چې دا قرضې معاف کړي، خو په دغه کې د ملکن ډیویژن اپر دیر او لوور دیر ښکته او بره دیر او د شانلی ضلع نه دي شامل. نو دغسې پرون د دیر ضلع سره تعلق لرونکي ایم پی ایګانو دغه خبره په شملیت په فلور اوچته کړه، او بیا هغې دا غوښتنه وکړه د وفاقي حکومت نه یو قرارداد په شکل کې چې د دیر د دواړو د دیر اپر او د دیر لوور د ښکته او د بره دیر خلک هم د ترهګرۍ نه ځپلي شوي دي، او دغه قرضې دي هغې ته هم معاف کړي. چې زه به تاسو ته دا وایم چې دغه قرضې د کال 2009 د 31 دسمبر پورې چا چې کوم قرضې اخیستي د ملکن ډیویژن سره تعلق لرونکي هغې کې په یو خط کې د سوات، ملکن، چترال او د بونیر خلکو لپاره دغه قرضې معاف کړي شوي. نو دوی دغه غوښتنه وکړه چې د دیر د خلکو لپاره هم دغه قرضې معاف کړي شي.
دا د مشال ډیو خبریال خالد خان د پیښور نه چې زمنګ همکار بوروال کاکړ سره خبرې کولې. د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو. د پښتو ژبې د نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال اجمل خټک د لومړي تلین په اړه د پیښور په باچا خان مرکز کې یوې غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغې وخته په پاکستان کې امن نشي راتلی. دغه په وینا په کار ده چې افغان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې او پاکستاني ځواکونه په پاکستان کې د ترګري د منځوړلو دنده ترسره کړي. د مشال ریډیو خبريال غلام غوس په دې اړه ریپورت لري چې تاسو ته یې وړاندې کوو.
د پیښور په باچا خان مرکز کې د خدای بخلی اجمل خټک د اولنی تلین په لړ کې په یو دستور کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي صدر سېنېټر افراسیاب خټک، ستر صوبایي وزیر بشیر احمد بلور او د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په شمول په سلګونو د اجمل خټک مینوالو او د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو ګډون وکړو، او ارواښاد اجمل خټک ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. د دې سره سره په دې غونډه کې د سیمې پر روانو حالاتو هم رڼا واچولې شوه. د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین په خپل تقریر کې وویل چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی، او په افغانستان کې امن راوستل د هغه ځای د امنیتي ځواکونو ذمواري ده، او د پولې دې غاړې ته امن راوستل د پاکستان د امنیتي ځواکونو ذمواري ده.
چې په افغانستان کې تر څو پورې مکمل امن نه راغلی، په پاکستان کې امن نشي راتلی. دا د هغې ضامن دی چې په افغانستان کې به مکمل امن راولي. څوک راولي؟ پاغزی که نیتو فوج پروت ده، ورسره چه کم ده افغانستان خپل فوج ده، او افغانستان دا ویز مداری ده چه رخ پل دشتگر ختم کی، او دیخوا پاکستان دا سنه چه دل که دشتگر نیشتا، چه کلا نین لیوانه شو ده تورابورا واقعاتو شو، طول دشتگر چه کم ده نراواره دل، او پا وزیرستان که ازبک، عرب، چیچن، تاجک، بین لکوامی، دلته چې کوم دې دارو خلافت د شګرد جوړ شو. مونږ نن دا خبره کوو چې د پاکستان دننه د شګرد خاتمه د پاکستان د عوام، د حکومت او د فوج ذمہداري ده چې مونږ د شګرد ختم کو.
میا افتخار حسین زیاته کړه چې امن به په دې سیمه کې هله راځي چې کله پاکستان، افغانستان او امریکا په یو بل لشک پځي، په یو بل باور کولو ته وده ورکړي.
او که افغانستان په پاکستان شک کوي، او پاکستان په افغانستان شک کوي، او د دې شک موجودګی سره امریکا په دې دواړو شک کوي، او دا دواړه په امریکا شک کوي، او درې واړه چې د شګر ختموم دا دروغ د رښتیا نه ده. دوی به خپل شکونه او شبهات ختموي، دوی به یو بل کې اعتماد بحال کوي. د افغانستان دننه او پاکستان مداخلت نه کوي، او د پاکستان دننه او افغانستان مداخلت نه کوي، او موږ به خپلو کې انټلیجنس معلومات شیر کوو. د دې د شګر د خلاف منظم جهاد کوو، بیا دا ممکنه ده چې دلته د شګر ختم.
ستر صوبایي وزیر بشیر احمد بيدور په خپل تقریر کې وویل چې کچري په موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت نه وي، نو ترګر به نور هم مضبوط شوي وي.
په دې مون خوشبختي ګورو چې خدای فرض تاسو حکومت د صوبه کې قبل خلکو خو 15 کال حکومت کړو، دا ټول د شتګر د ماغه وخت کې تیار کړو، او کوم دې وخت نه نو دا د شتګر نور به مخ کې تلو. فلورمان خو داسې دومره پورې ویلو چې دا د شتګر په مردل او غرور ته ورسېدل، او خدای فضل سره مين هغه چې دی پټیږي موږ ورپسې یو.
بشیر احمد بلور زیاته کړه چې د مرکزی حکومت نه صوبې ته د بجلی په مت کې د بقایجاتو ادایګي شروع شوې ده او تر دې د ما صوبایي حکومت د بجلی په مت کې 15 ارب روپۍ ترلاسه کړې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند خبر پختونخوا مشر سېنېټر افراسیاب خټک له مشال ډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې عوامي نېشنل ګوند خپل هدفونه ترلاسه کړي دي. دا چې عوامي نېشنل ګوند لخوا ترلاسه شوي هدفونه کوم کوم دي، راځي چې نوموړي افراسیاب خټک ته غوښ شو چې د مشال ډیو د خبریال غلام غوث د پختونو ځواب وایي.
عوامی نیشنل پارٹی تاسو بڑی بات ہے اس پورے یعنی این ایف سی ایوارڈ جکم پیسے دے صبح پیسے بھی برخ واقع زیادہ شوی دا مرکز برخ کم شوی دا امتحا رنگا دا بجلی چکم بقایا جاتو پیسے بھی اگے اخستل شروع کری دی اتل سم ترین پشکل کی صبح تنم گٹلے دی خطول نگٹا خبر صبح ہی خود مختاری گٹلے دا دیر بنیادی خود مختاری گٹلے دا دے گٹی راوڑی دی اور کم شوی نشپاتی دی اگر تشدد دی دہشت پرگری دا دے خاتمہ او د قبایلو تخپل حق ورکولو خبره ده او د کراچی د پښتنو حق ګټلو خبره
ده. دا منطقه چې کومه ده په روانو حالاتو کې د ترهګرۍ سره مخ ده، نو که تاسې زموږ اورېدونکو ته دا ووایئ چې د دې سیمې د راتلونکي نه به څه جوړېږي؟
دا کوچونه به شکست کړي، موږ به دې نه راوځو انشاءالله تعالی. ترهګرۍ به شکست کړي، دې سیمه کې به امن راځي، ځکه چې ترهګرۍ لپاره هېڅ مستقبل نشته.
افراسیاب خټک صاحب، که تاسې زموږ اورېدونکو ته دا هم ووایئ چې عوامي نېشنل ګوند ولې په مخه د ترهګرۍ په پیښو کې په نښه کېږي؟
عوامی نیشنل پارٹی دی پختون وطن دعویدار پارٹی دا دی خور دعوی لری دی خور دا حق تا پارے ابی شاہ آواز جت کرے دی نو غل چراشی نو اگا ڈاکو چراشی نو اگا ملمانو پسند گرزی کور خاون پسند گرزی عوامی نیشنل پارٹی دی کور خاون دا او دا فخر کئی پی دی خبر بانے کا ولو کا قربانی برکی فدی وطن دعویداری نو لاس وانا
د عوامي نېشنل ګوند مشر سېنېټر افراسیاب خټک سره مو د مشال ډیو د خبريال غلام غوث مرکه واوریده.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غنډ راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو زو افغانستان ته. په افغانستان کې د میشتو ناټو او ایساف ځواکونو چارواکو ویل دي چې دوی پراتونکو په سرلیک کې د اورپکو پر ضد عملیاتو کولو لپاره پوره چمتو دي. په دې اړه له کابل څخه زموږ د همکاري مخفي عزیزي د رپورټ غوښ شي.
د ناټو چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل سیمه ایز ملاتړ له لاسه ورکړی او اوس هڅه کوي په هیواد کې د روانې جګړې لپاره له بهره وسلوال جلب کړي. په کابل کې د انصاف او ناټو استازو چې د دوشمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د دغه ملاتړ د لاسه ورکولو وروسته اوس مهال طالبان په افغانستان کې دننه د جنګیالیو په جلب او جذب کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د انصاف ویان جنرال جوزف بلاتس په دې اړه خپل معلومات داسې شریک کړل.
طالبانو ته د ځایي خلکو استخدام ډېر څنګه سره مل شوی دی. دوی اوس هڅه کوي چې له بهر څخه خلک استخدام کړي، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی کاملا د خلکو د استخدام په برخه کې خپل وړتیا له لاسه ورکړي.
خو د دې سره سره جنرال پلاتس پر اروان پسرلي کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو خبرداری ورکړ. وی ویل طالبان هڅه کوي څو هغه سیمې بیرته لاندې کړي چې د افغان حکومت لخوا نیول شوي دي. خو بلاتس دا هم وویل چې افغان او بهرني ځواکونه دې حالت ته بشپړ تیاری لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې وسلوال طالبان او مخالفین غواړي هغه قومي او مذهبي مشران په نخ کړي چې له دوی سره مرستې نه کوي او د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
په افغانستان کې د میشتو نېټو او ایساف ځواکونو چارواکي وایي دوی په راتلونکي پسرلي کې د اورپکو پر ضد عملیاتو کولو لپاره پوره چمتو دي. په دې اړه مو زموږ د همکاري مخفي عزیزي رپورټ واورېدو.
پلوشا په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزب بعد ورځې راوتلې ما وېڅ درک ونی لګي
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مظلومک چې پخیم پولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده او خنیو ده بل نه داسې ورکه شمیر.
پختنی د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دی مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د غرمې یوه نیمه بجه شوې ده او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې د نجیب امیر نه د خبرونو لنډیز واورو.
ریپورټونه وایي امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره مارک ګروسمن خپل نوی استازی ټاکي. په لنډی کوتل کې د ویلارې ډرایور او کلندر ناسرګندو کسانو په ډزو وژلې. امریکا د غیرانی مظاهره کوونکو هڅې ستایلي چې په عربي نړۍ کې پر بدلون خوشاله دي او مظاهره کړي. امریکا د راتلونکي کال په بجټ کې نږدې 1.3 بلیون ډالر افغانستان او عراق ته ځانګړي کړي او د برازیل د فوټبال پیاوړي لوبغاړي رونالډو د لوبو د نړۍ سره د خدای پامانۍ پریکړه کړې.
لنډ خبرونه مو د نجیب امیر نو اوریدل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. او سیو ریپورت د افغانستان پکتیا ولایت مرکز په ګردیز خار کې د نوموړي ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست په نوخت او په دې ولایت کې د میشت ولایتي بیا رغونې ډلې پی آر ټی په مالی مرسته ځوانانو ته د مسلکي زده کړو لړۍ پیل شوې ده. د دې تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوالا کوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې خلک له بیکاری او بیروزګاری سره ټکې یو خبرې چې د دې ولایت د لری پرتو غرنۍ سیمه اوسیدونکو خو اوس مهال یوازې د ژوند چاره د ځنګلي ونو د وهلو او د لرګیو د خرڅلاو په پیسو پر مخ بیایي.
نوم مې بختار ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکو. همدلته موږ چې د ګردیش چوک ته راوځو نو کار نه وي. خلک هغه شي زورول کې راځل موږ سره لاړ سه کار د شالته ولاړ سه بیا بیا پیسو نه سره جوړېږو کار نه پیدا کېږي او موږ دولت نه دا غواړو چې موږ یو دشې کارخانه یا بل کارونه پیدا کړي چې موږ کار پکې وکړو.
زه حمیدالله پیران د ګردیش چوک کې قرار لرم. د مزدوری د پاره ولاړ یو. دلته کله ورځ کار پیدا شي هغه هم زموږ د خېټم نه کېږي. هوټلونو کې دومره قیمتي ده چې بیخي د چایو پیسې لا نه کېږي. هغه یوه ورځ چې روزانه موږ وکړو نو کارونه نشته. بیروزګاري ده. هلته کور کې ماشومان هم ډېر لرو نو موږ د حکومت نه غوښتنه ده چې کارخانې او څه شی جوړ کړي او موږ پکې مصرفه شو د موږ د پاره څه کاروبار پیدا شي.
خو د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالصمد مصلح وایي چې د تیر کال په اوږدو کې د پی آر ټی په مرسته 2900 ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې حرفي ورزده کړي او ډېری هغو ته د اړوند کاربختیا هم موندلې ده.
2900 کسان پکتیاوالو ځوانانو ته کوم چې بیروزګار او مناسب واجد د شرایطو موږ دوی ته کورسونه آماده کړي دي او له کورسونو فارغ شوي دي. سامان چې دی په وسیله دوی خپل ځان ته کار پیدا کړي، خود کفاشي او کاریابی مرته کړي دي. فعلا هم د پکتیا او د ولسوالۍ په کچه دوی په خپل کاروبار بوختي.
دا چې د دې ریاست له خوا په جوړ شوی کورس کې کومه حرفي ځوانانو ته خودل کیږي یو ځل بیا عبدالصمد مسلح.
حرفي عملا فعالیت کوي چې یو د نلداوانی حرفه ده چې ډېر کسان پکې مصروف دي. بل حرفه د ترمیم د موټر ده، د وړو موټر، البته بل حرفه نجاري ده چې په همدې کې ډېر نفر شامل ده او زده کړه پکې کوي او سلارم حرفه د کمپیوټر زده کړه ده.
د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د حرفوي زده کړو په کورسونو کې په زده کړه بوخت ځوانان خوښي کوي او وایي چې وړاندې له دې هم وسنه درلود چې په خپل لګښت د ښار په کورسونو کې څه زده کړي. د کورس یو تن ګډونوال او د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحمید.
د یو لوی د احمد ابا اوسیدونکو دلته د کمپیوټر د زده کړې لپاره راغلي. موږ ډېر د خوشحالۍ احساس کوو چې د کمپیوټر زده کړې کوو.
ځینې زده کوونکي غوښتنه کوي چې د کسب او هنر دا ډول کورسونه د پکتیا د ولسوالیو ځوانانو ته هلته په ولسوالیو کې جوړ شي. د کورس د یو تن ګډونوال عبدالله شاه په خبره چې بیکاري په ولسوالیو کې د مرکز پر تله ډېره زیاته ده.
فلحال دلته د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې دلته زده کړه کوم او الحمدلله موږ ډېر خوشحاله چې د موږ دولت په وړیا توګه موږ ته دغه زده کړې شو کړې دي. یعنې میسر دي موږ کولای شو. ځکه ځینې غریب اکثره غریب شاګردان چې نس کولای په بازار کې په پروګرام د یو پروګرام په بازار کې په زر یو نیم زر افغانۍ پروګرام تدریس کوي. د هغه لپاره دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې هغه د تراسي او پوړیا ته غوډي دلته زده کړې کوي. دولت موږ دا وختنه چې نه یوازې په مرکز کې د پروګرام بلکې د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې داسې وړیا پروګرامونه شروع کړي، هم د کمپیوټر او سره په څنګ د انګلیسي.
د چارو کارپوهان که څه هم دا ډول کورسونه ګټور بولي خو د بیکاری ستونزې د حل لپاره د صنعتي پارکونو او لویو کارخانو جوړول لازم ګڼي چې په سلګونو نالوستي ځوانان پکې په کار بوخت شي چې دا چاره به د امنیت لټینګ سره هم مرسته وکړي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال تا غوژونی سی چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوردونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه د لنډو سپو ترڅنګ په منځنوي سپو شپکسوا یوش اوري. په قبایلی سیمه کورمکی د اوګد مهاله فرقې زون خطو او د امنیت د خراب حالاتو لکبله د بیکرو شو کسانو د برت تک او د دوی د بیا رغونی لپاره د جرګې راتونکو غونډه به د روانې میاشتې په شلم کېږي. لته ورو درو کلونو رهسي په کورم ایجنسی کې حالات سخت خراب ول او بیا په دې وروستیو کې د جرګې د هڅو لکبله د قبایلو ترمنځ سوله وشوه. د روانې جرګې پاړه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزی تفصیل کوي.
د ټن پاړه چنار روډ د پرانستانو نه پد د قبایلی جرګې غړو په کورم ایجنسی کې د بیکوره شو خلکو د بیا ودانې عمل د پاره مذاکرات به د روان شلمې نټې نه پیل کوي. د جرګې غړی ملک حاجی ګل اکبر مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې د کمیټې جوړولو د پاره خبرې اترې کیږي، کوم چې به د جنگونو له وجې د بیکوره شو خلکو د نقصاناتو په اړه کار کوي.
مناسب کسان کے نتی مقرر ہوئی وغا خال کو دارا کسی دا نقصان کو کسی کا آیا دا دی تصور اور کول بکور سنگ اور کول بکور جگہ مناسب دا خال کو دا پیسی ہوتی ہے پوری دا پیسی پر پوری شروع کی جڑا ول گنا
د دې پښتنې په جواب کې چې په مجموعي توګه د بیکور شو خلکو نقصانات څومره کېدلی شي، نو ملک حاجی ګل اکبر وویل بلخوا مشال لړیو چکاله در روان جرګې په حق له د جرګې مشر ملک وارث خان افریدی سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې د امن ټینګخ په لړ کې د نورو خبرو سره سره د قبایلی جرګې غړي به د کورمې جنسي د منګل او توري بنګخ قومونو مشرانو سره به د اوبو او د لارې په کشاله مذاکرات کوي.
شلم تاریخ موږ مقصد هم دا دی چې کوم د پیوړ تنګي کسانو یا شروزان تنګي چې دا ډېره هم مسله د اوبو مسله د خپل فریق د روډ مسله دا خو په خبرو حل کېږي.
یادونه وړ دی چې د قبایلی جرګې د فیصلې مطابق په کورم ایجنسی کې د مارچ میاشت 15 نیټې نه د بیکوره شو خلکو د بیا ودانې عمل به پیل کیږي. طارق اورگزی، مشال رادیو، کورم ایجنسی.
مشال رادیو ګران او قدرمن اوریدونکو ته مینا سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توائی چکاروان چنار سمانا
اوردونکو تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري او وس یو نړیوال خبر. چین په اقتصادي توګه په نړۍ کې دویم لوی ځای ونیو او جاپان یې شاته پرېښود. د اقتصاد پوهان وایي چې چین په همدې کچه د خپل اقتصاد رفتار ته دوام ورکړو، نو په راتلونکو 15 کلونو کې به امریکا هم شاته پرېږدي. د مشال ډیو د خبر مرکزی څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی یې تاسو ته وړاندې کوي.
چین په نړۍ کې په اقتصادي توګه دوهم لوی ځای ونیوی او جاپان یې تر شا پرېښودی. ویل کیږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې به امریکا هم تر شا پرېږدي او د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي هیواد به وګرځي. د فبروري پر 14 نیټه د خبرسو معلوماتو تر مخې په کال 2010 کې د چین ټوله جی ډی پی یا ناخالص ملي پیداوار 5.89 تریلیون ډالر سو چې د جاپان تر 5.44 تریلیون ډالر کلنی ناخالص ملي پیداوار زیات دی. خو جاپان چې ټوله آبادی د چین د آبادی لسمه برخه جوړیږي، د سړي سر حساب لسچند شتمن دی چې د کس پر سر یې د کاله ناخالص ملي پیداوار 40,000 ډالر دی. د جاپان د کابینې مشر مرستیال یوکیو ایدانو د فبروري پر 14 نیټه په ټوکیو کې په یو خبري غونډه کې پر دغه ټکی ټینګار وکړي.
که څه هم مونږ د هیواد په کچه په ناخالصه ملي پیداوار کې پاتې راغلی یو، خو د سړي سر ناخالصه ملي پیداوار په لړ کې جاپان اوس هم تر چین لس چنده زیات دی. مونږ باید خپل پیداوار او د خپلو ګاونډي هیوادو پرمختګ په کار راولو چې دا ډول مونږ خپل دولت راتلونکي نسل ته
ورسوو.
جاپان تر 30 کلونو زیات په نړۍ کې تر امریکا وروسته دوهم لوی اقتصادي هیواد وو. تیرونی نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF خبرداری ورکړی چې د جاپان پور او کلنی خساره پایدار نه ده او ډیر ژر ورته د پاملرنې ضرورت دی. خو د بیسیکه او لږ آبادی له کبله به دا اسانه کار نه وي. بلې خواته د چین اقتصاد خپل مخ په وړاندې مزل ته دوام ورکړی دی. د تیرو 20 کلونو راهیسې د چین په ناخالص ملي پیداوار کې د کال 9% زیاتوب سوی او تمه څرګندېږي چې په 2010 کې به 10% سي. دا خبره په باور سره کېدلای سي چې ګرانی د شتمن او غریب ترمنځ راپورته کېدونکي ټولنیز تاوتریخوالی او پر برامداتو تکیه کول د چین د واکدارانو لپاره لوی چیلنجونه دي. خو که اوسنی اوضاع هم دغه ډول روانه وي، نو اقتصاد پوهان هیله څرګندوي چې چین د نړۍ تر ټولو لوی اقتصادي هیواد ګرځېدلای سي او په کال 2025 کې به امریکا هم شاته پرېږدي.
احمد شاه اعظمی و چې د چین د اقتصادي پرمختګ په اړه یې د مشالې د خبر د مرکزی څانګې خپور کړی رپورټ یې تاسې ته وړاندې کولو. په بلوچستان صوبه کې له 13 کلونو راهیسې صرف اکټ نافذ دی، خو په دې صوبه کې د صارفینو د حقونو د تحفظ لپاره ځانګړی عدالت نشته. که څوک په دې صوبه کې د خوړلو او څښلو شیان په لوړه بیه خرڅوي، نو د خلکو لپاره داسې ځای نشته چې هغوی ورشي او هلته خپل شکایتونه ثبت کړي. په دې اړه پام وکړئ له چمن څخه د مشاهدو د خبریال عبدالرزاق برق دی رپورټ ته.
بلوچستان د هیواد یو داسې ایالت دی چې دلته د 8 کالو راهیسې د صارفینو د حقوقو د تحفظ په نوم صارف اکټ نافذ دی چې د دغه اکټ د لارې یو صارف کولی سي چې خپل حقوق ترلاسه کړي. ولی په ایالت کې د صارفینو د پاره د یو ځانګړي عدالت د نشتون له کبله خلک د مشکلاتو سره مخامخ کړي، ځکه که یو څوک په ایالت کې په خلکو ګران او غلط شیان خرڅوي، نو دلته یو داسې اداره یا عدالت نسته چې خلک هلته خپل شکایت د حل په موخه ورته وړاندې کړي. حال دا چې د پنجاب ایالت په 12 ضلعو کې د صارفینو عدالتونه جوړ سوي. د بلوچستان ایالت د بلدیاتو وزیر انجینیر زمرک خان اڅکزی د مشال ریډیو سره د خبرو په وخت دا خبره مني چې په ایالت کې د صارفینو د حقوقو د خوندي کولو لپاره یو ځانګړی عدالت نسته. خو د په خبره ګډ صوبای حکومت د ټولو په مشوره د هڅه کوي چې د صارفینو عدالتونه جوړ کړي.
نور کوم مشکلات عوامو دي یا د عوام سره کوم مشکلات تعلق لري، لکه اوس په ښار کې چې کوم بارانونه کېږي یا نالۍ بندېږي یا روډونه دي یا سیوریج سیستم دی یا پتب څومره چې دی که اورونه لګېږي که نور داسې مسایل وي چې هغه د خلکو سره تعلق لري. زموږ لوکل ګورنمنټ میٹروپولیٹن کا محافظ چلے پاگا کزما عملہ نہ سدا بل خبر ادا دے کم کم چ عدالت نے دی خطا لایدا عدالت جوڈیشری دا بعد خپل عدالت نے بخپل ادا کی کہ چیر دا عدالت دا صوبائی حکومت سره کار لري نو هغه خدمات سره کار نه لري. صوبائی مشر چې دی نواب صاحب دی، نواب صاحب چې کله رالی پر دې به موږ خبر ورسره کوو.
دا چې د صارفینو د عدالت د نه جوړېدو څخه د ایالت خلک یا صارفین په ایالت کې د څه قسم ستونزو سره مخامخ سوي، په دې اړه د صارفینو په نوم د یو NGO مشر نظر محمد بړي چې داسې وویل: آخوا وکیل ملک امین الله کاکړ وایي چې کچیر د صارفینو عدالت جوړ سي، نو دا به په ایالت کې د خوراک تشاک د قیمتونو په کنټرول کولو کې یو لوی کردار ادا کړي.
فارغ چې دا فیصله وشوه چې صوبایي حکومت به د بلوچستان ایکوس په مشاورت سره
هر سیشن ډیویژن کې یعنی چیر په یو ځلک سیشن د ښنې حالت به د قضیمه خپل یو عدالت خلاصوي سره او د هغه عدالت په رڼا کې به هغه خپلې فیصلې کوي سره ښکاره خبره دا ده سره چې چیرې پر یو دکاندار باندې سره چې کېنډلس نه دي سره پر هغه یو پابندي نه دي سره نو هلته بیا خپل دغه رایې نه شي جوړنه چې هغه د صفا او سیسا مواد ورکړي سره نو په دې حواله زموږ د دې ټول سړي عوام چې سره خصوصا د روزمره کمالشیا چې د خوراک څه خاص کوله
په بلوچستان ایالت کې د صارفینو د شکایتونو د اوریدو د پاره یو ځانګړی عدالت په داسې وخت کې وجود نه لري چې د بلوچستان صوبای اسمبلی د عدالت د جوړولو لپاره یو قرارداد لا د مخه هم پاس کړی. عبدالرزاق برق د مشال ریډیو چمن.
د مشال ریډیو نوی خبرونه د نړۍ رنگونه په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګډ ګډ حیرانوونکي او په زړه پورې خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي. د خیبر پختونخوا په بنو کې د پاکستان د بیلابیلو پهنتونونو د زده کوونکو ترمنځ د بیډمنټن لوبې روانې دي. له بیلابیلو سیمو راغلي لوبغاړي وایي په بنو کې ډیر خوشاله دي او دا تاثر یې هم ناسم ثبات شوی دی چې ګینې په بنو کې د امنیت وضع ډیره خرابه ده. د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل کوي.
د ضلع بنو په ډګر په اول ځل باندې سپورټس کمپلیکس بنو کې درې ورځنۍ آل پاکستان انټر یونیورسټیز بیډمنټن چمپیئنشپ لوبې روانې دي چې پکې د پاکستان بیلابیلو ضلعونو شپاړس پانتونونو لوبغاړو برخه واخیسته. نن په دویمه ورځ باندې دوه سیمی فاینل لوبې ترسره شوې. اول سیمی فاینل د ګورنمنټ کالج یونیورسټي لاهور او پېښور یونیورسټي ترمنځ وشوه چې ګورنمنټ کالج یونیورسټي لاهور لوبغاړو وګټله. دویم سیمی فاینل د سپیریئر یونیورسټي لاهور او د یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي بنو ترمنځ وشوه. دویم سیمی فاینل کې د سپیریئر یونیورسټي لاهور لوبغاړي بریالي شول. د دې چمپیئنشپ د مقصد په اړه یونیورسټي آف ساینس اینڈ ټیکنالوجي بنو سپورټس مشر او د روانو لوبو ارګنایزر رومان دورانی مشال ریډیو توای
میزه د آل پاکستان انټر یونیورسټي ایچ ای سی ټورنامنت په بانی شه په بنو سپورټس کمپلیکس ارګنایز کو. د بنو یونیورسټي حکومت د دې غټ مقصد دا غدا چې میز د دنیا ته دا وښایي چې د میز دا بیلټ چکیم دا د هر قسم د تعصب نه د ټیریریزم نه پوکته او پداش ډیر زیات مهمان نواز خالتي د ټول پاکستان نه میشتا 16 یونیورسټي روغله او بدغه ځای حساب خوستا دغه سره کوچ دي مینیجرز دي پلیاروند دي د نمبر یون چې کیم دادا د امن پیغام لري او د امید بار بار کوي چې سیتا ریکوست کوي چې میشته بار بار یو یون ټوکای چې دا علاقہ کامیاب شي او د خلک د تاثیر ختم شي چې په دا علاقہ شه دهشتګردي دو خلک پسند پیږي.
په دغه در ورځنۍ بیډمنټن چمپیئنشپ کې د پاکستان بیلابیلو پانتونونو څخه راغلي لوبغاړي خپل تاثیرات مشال ریډیو ته صدا سي بیانوي.
زمانم جی سلمان دې زده پشاور یونیورسټي نه راغلی ما ایز ا ټیم کیپټن. د دې چې کوم د دې کوم د فیسیلیټیز راکړو دا ډیر زبردست وو. چې کوم اکوموډیشنز مونږ ته راکړو ډیر خو د کوم چې دی سټاف وو ماشاءالله لکه والا خو مونږ په دغه چې بوختانه مونږ خپل هم یو دینه خو خوشاله یو ډیر مهمان نوازی راته او هر ځای کې ډیر کوپریشن مونږ سره وشو چې ان شاء الله مونږ ډیر خوشاله مونږ وای چې دا سي ټورنمنټ بیا راځي بیا بوله ته مونږ راځو. سوچ فکر دا و چې بنو کې به دماکی او دای او دای خوچرالو چې موږ د دې دغه خپل خلک دي دغه خپل پښتانه دي موږ یې چې نه دا خو داسې خبره نه ده تر اوسه خو موږ هیڅ داسې سبونه کته چاهي دا وبا چې موږ مدرسې نو ورځې موږ کلی وخت دی وخت یې
قاضی نوید بن یونیورسټي کپتانی زه د میډ دی چې سي ډر شو کور گزارې چې دې مشته دا ټورنمنټ وکړه دا نو ایچ سی چې دا ایونت دغه ارګنایز کړه دا دغه بعد ټورنمنټ په حواله سره میډ دنیا ته دا میسج کوم کوي شي چې بن یو پیسفل لند دا او لند اف سپورټس مله مشهور تمه سره 7 پوینټ اف پرفارمنس اٹ مینز دغه کا د سپورټس حواله سره یو به انتهایی غټ ټیلنٹ موجود یو نرسری تو غواله چې یو نرسری آغاز وو شي ودنه نو ډېر ټیلنټډ کسون روزي هر یو ټیم سره موږ یو سټوډنټ لګاوله ده ایز ا ګاید چې ادغه ال خلک ته دا او شي چې بني الکه برشه خلک کې خطو ته اثر دا میز دي دا ګاید ور کړی چې دا دغه کسونه ته او شي د بني الکه برشه د بني بزرې برشه.
عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
او وسوار رسیږي د 19 پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ. د پروګرام کې د هغه پیغلو او ځوانانو سره مرکې کوو چې په ژوند کې څه لاسته راوړنې کړي دي. تر څنګه د ځوانانو په ستونزو هم یو شمېر معلومات درکوو. نو راځئ چې واورو د پیغلو او ځوانانو غږ. ملګرو، پروګرام د پیغلو او ځوانانو غږ کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. په دې پروګرام کې به واورئ چې د ژوند د نورو برخو په شان په تعلیمي میدان کې هم د پښتنو سیمو پیغلې د چانه ورستو نه دي. همداسې یوه پیغله د خبر ایجنسۍ سیمی افریدی ده. سیمی افریدی دا مهال په پېښور یونیورسټۍ کې د جینډر سټډیز یا د ښځو او سړو د چارو مطالعه کې پیچ ډی کوي. د دوی د تحقیق موضوع ده په پښتنو سیمو کې د ښځو او سړو ترمنځ د اړیکو حساسیت، یعنې د پښتنو په ټولنه کې ښځو سره څرنګه سلوک کولی شي. سیمی افریدی سره مو د هغې په تحقیق او دارنګ په تعلیمي میدان کې د هغې په لاسته راوړنو خبرې کړې. او دغه رنګ دا وار مو په پروګرام کې د مومندو ایجنسۍ د ځوانانو سره د هغوی په ستونزو باندې خبرې کړې. او بیا مو دغه ستونزې د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د سینټ یو غړي رشید احمد په وړاندې ایښودې دي. د پروګرام پیل د سیمی افریدی د مرکې څخه کوو. د سیمی افریدی څخه مو په لومړی کې پوښتلې چې تاسو دا مهال څه کوئ؟
زه اوس پی ایچ ڈی کوم د پېښور یونیورسٹی کې ایریا سٹڈی سینٹر نه. او زما چې کوم تحقیق دی نو هغه په جینډر کانشیسنس امنګس پښتون ان افغانستان اینڈ پاکستان، یعنی زه مطلب د جینډر ریلیشنز کې کوم دی په پښتنو کې د دې باندې لګیا یم. زه تحقیق کوم د کې ما په قبایلي علاقې په ښځو باندې هم تحقیق کړی دی، هغه کې جینډر ریلیشنز او څنګه لکه سوشل او ایڈمنسٹریٹیو پریکٹیسز چې دي، کوم مطلب انتظامی یا د سسٹم آف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چې دی، لکه د دې اثرات د ښځو په حقوقو باندې څه دي. نو دی هم سره ما تحقیق کړی دی. رسم و رواج پښتون چې کوم دي، د هغې باندې ما تحقیق کړی دی. د پښتو فوکلور لٹریچر او دې کې چې دی نو ما مطلب چې لګیا یم تحقیق کوم د ښځو د حقوقو د مسایلو په حوالے سره.
دا چې د سیمی افریدی زده کړې به د پښتونخوا سیمو میرمنو ته څه ګټې ورسوي نو اغلی وایي،
لکه پښتنو ښځو اواز ډېر زیات کم اورېدلی شوی دی. په اکیډمیک سرکلز کې په دې باندې تحقیق ډېر زیات کم شوی دی. مطلب زموږ تاسو پته ده چېرې ګینې معاشره مطلب دغه زیات دی، سیګریګیشن زیات دی. ریسرچرز ته دا ډېر مشکل دی چې راشي او پښتنو ښځو سره دې خبرې وکړي دی په مسایلو باندې او دی په دغه باندې. نو مطلب دا به لکه دی چې یو قسم لا د شروع کارونو کې یو کار دی چې هغې کې به یو پښتني معاشري د دننه نه به یو آواز راوچتېږي چې یاره کې مطلب زموږ دلته کې جینډر ریلیشنز کم قسم دي او کیسه مسائل دي. او چې مسائل په ګوته شي نو موږ دا امید کولی شو چېرګینی مطلب پالیسی میکرز یا خلک په خپل هغې دغه سره پکې دا شعور پیدا شي چېرګینی موږ د هغې د حل کولو دپاره هم څه کوشش وکړو. نو مطلب دا به زموږ د معاشري د جینډر حوالے سره چې کوم مسائل دي دا به په ګوته کې.
سیمی افریدی چې دا وخت په جینډر سټډیز کې پی ایچ ڈی کوي، دوی په تعلیمي میدان کې نورې څه لاسته راوړنې کړي؟ راځئ چې د هغې د خولې واورو.
ما خو د پېښور په یو پبلک سکول کې سبق ویلی دی تر لسمه پورې، او مطلب ډېر اعزازي نمبر سره ما تک هر کلاس پاس شوی. ما همیشه به اول راتلم په خپل کلاس کې، او په لسم کې هم زما په بورډ کې چې دی پوزیشن و. هغې نه بعد بیا ما زده کړې په جنا کالج کې دوه کاله کړي دي. هغې نه بعد بیا دوه کاله چې دی نو ما د کور نه ایز اے پرایویټ کینډیډیټ مطلب د کور نه ما د لسم امتحان ورکړلو. او زه بیا لاړم بیا هغه دوران کې چې کله دوه کاله کور کې ناست وم، نو ما په فلسفه لکه د افلاطون او د سقراط کتابونه او دا هر څه ما وویلې. نو زما فلسفې کې ډېره زیاته دلچسپي پیدا شوله. کله بیا ما په خبرې پوهنتون کې په فلسفي شعبه کې داخله واخیسته، هغه هم ما مطلب اعزازي نمبر سره پر شپاړسم امتحان پاس کړل. زه په خپل ډپارټمنټ کې په دویم نمبر باندې راغلم. زه بیا په ډپارټمنټ کې چې نو ما ته لکچرشپ نه راغلم شوله.
سیمی افریدی په اخره کې د پیغلو او ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري.
نن سبا خو چې زمونږ په دې معاشره کې دا شدت پسندي څنګه زیاتېږي، او زه بس خپل ځوانانو ته دغه ویل غواړم چې یاره ګینې اعتدال ښه شی دی. او دا زمونږ مذهب هم تعلیم دی، دین علاوه که تاسو ټول غټ غټ فلسفیان ووایئ نو ارستو هم دغه زمونږ ته درس راکوي چې یاره ګینې اعتدال ښه شی دی. نو په هر دغه کې بس د اعتدال معتدل سوچ برداشت د نور مکتبه فکر د خلکو د آواز اورېدو او د دغه حوصله ځان کې پیدا کړو.
که څه هم د پاکستان قبایلی سیمې د ډیر وخت راهیسې د تعلیم، صحت، روزګار او د ژوند د نورو سهولیاتو نه بې برخې پاتې شوي، ولی باقی پاتې کمی ترګري پوره کړو. همدارنګ په 2001 کال کې د اسلام آباد د لال مسجد د پیښې وروسته د هیواد د نورو برخو ترڅنګ په مومندو ایجنسۍ کې هم د ترګري اور ولګېدو، او دارنګ په مومندو ایجنسۍ کې چې کوم د پرمختګ کارونه روان وو نو هغه هم په ټپه ودرېدل. اوس مهال په مومندو ایجنسۍ کې د ځوانانو لپاره څه روزګارونه شته او کنه؟ په دې اړه د مومندو ایجنسۍ یو ځوان ګلنواز خان وایي،
روزگار په حوالې سره که تاسو نوکری یا سرویسز یادوئ که نه، نو هغه خو د قبایلو خپله ډېره مخصوصه کوټه ده په دې پاکستان چوکاټ دننه، او په هغه مخصوصه کوټه باندې بیا مطلب دا دی چې کومو خلکو لکه سفارش لري یا کوم بیک لري، نو په هغه بیک باندې هغوی ته څه مخصوص شیان دي په چدره په ټول کلي کې یو کس دوزه جابونه مغونه میلو شي که نه، ادروایز داسې خاص جابونه مغونه دلته ګیني. د روزگار په حوالې سره خو داسې دجي ترهګرۍ نه خو ټول تاسو وکتل، لکه د سوات حالت تاسو وکتل یا نور تاسو افغانستان حالات تیر 10-15 کاله وکتل، نو بس هغه رنګ سچویشن دی، روزګارونه مزګارونه ټول په ځای باندې ولاړ دي. هر سړی دم دی که انویسټر خو نه راځي، لکه څوک به سرمایه کاري به دي کې وکړي چې هلته کې هغه ته پاتې شي دلته کې زه په بم باندې لوزمه، او معاشي بحرانونه دي لکه خامخا د جنګونو کې څوک نه خوښېږي هغه ځایونو کې چې بیا پاتې شي.
بل خو واجد علي خان چې د مومندو ایجنسۍ اوسېدونکی دی او دا مهال په پېښور یونیورسټۍ کې زده کړې کوي، وایي چې په مومندو ایجنسۍ کې تر ټولو لویه ستونزه د تعلیم ده.
تعلیم لحاظ سره وګورئ، د صحت لحاظ سره وګورئ، داسې نور مختلف مسایل دي چې هغې سره زموږ اوسنی ټول هغه فیلوي کوالکان هغه مخامخ دي، او خاص کر بیا چې کوم د ترهګرۍ لحر چې په ټوله پاکه او خاص کر پښتونخوا کې کوم روان هغې سره خو یقینا د ستونزې نورې هم زیاتې شولې. خاص کوم چې دلته د فیمیل ایجوکیشن باندې به خاص کر زه ډېره خبرې وکړم چې هغه دلته لکه سکولونه شته نه، تاسو وګورئ پرایمري سکول خو داسې شته، خو په مډل سکول خو تاسو وګورئ نو په غټ کلي نه چې په دې علاقه کې خو نشته. تاسو کو دلته مومند جنسې کې خو وګورئ علاقه غټه ده، او داسې عادي کم د سکیټ ایریا خورا علاقه ده، پی آر جي کې یو یو کلي وي، نو هلته خو پرایمري سکول وي، خو مډل سکول او ډوینه څوک چې پرایمري پورې سکول وي بیا د مډل دپاره به هغو ته بجي ته تاسو په کار یا خو هغه لکه دلته روایت کوم تاسو د قبایلي علاقو ګورئ نه هغو داسې پیدل یا خو دی نه شي، او داسې څوک پورکولی نه شي کوم د ترانسپورت د خاشل یا ترانسپورټیشن یا
پلنواز خان چې د مومندو ایجنسۍ یو تعلیم یافته ځوان دی، وایي چې روزګارونه نشته او ځوانان په خرابو لارو روانېږي.
ځوانان د ترانسپورت هوس کې یو خبره وکړم چې ځوانان د مجبورۍ نه مطلب دا دی چې بیا دغه طرف ته ځي، نو هر سړی به بیا خپل یو خودسخته قانون جوړوي، او مطلب دا دی چې صبح ترهګرۍ طرف ته ځي. ترهګرۍ مختلف شکلونه دي، ځینې ته مطلب دا دی چې دلته کې به خپل رور خپل کور به ختمیي، خپل تربور به ختمیي، هغوی سره به بیا لانجې کوي. یو سړی چې وګېشي نو خامخا مطلب دا دی چې هغه خو بیا دغه رنګ کلاشنکوپ او ټوپک ته لاس کوي.
واجد خان وایي چې په مومندو ایجنسۍ کې ترهګرۍ د ځوانانو د مختګ ټولې لارې بندې کړې دي.
دلته کو تاسو ګورئ دلته چې زه په صدا خبرو کوم چې کوم انټرنیشنل لیول کوم په اکثر سکالرشپ باندې څوک بار ته ځي، په دغه باندې یا داسې په خپلو پیسو باندې یو نه هغو ته ویزه هم نشي ورکولی که نه، چې تاسو ټرایبل ایریا ته هغو دا شی کوي چې دوی به طالبان یا نور داسې سنسکریتي پسند کوم ګروپونه هغو سره بیا رابطي، نو یقینا داسې دغه مشکلات پیدا کړي دي. بل دا چې دې نه علاوه چې کوم دي نور هم داسې ستونزې دي چې یو خو ذهني طور باندې چې کوم دغه داسې زموږ نوی نسل دی هغه خو ذهني طور باندې ډېر خراب کړی دی، یعنې سایکالوجیز لیکلي هغوی ډېر خراب کړی دی.
اوریدونکو تاسو د ځوانانو خبرې واورېدلې. د رنګو د ځوانانو د غاستون زمو د مومندو ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د سینټ غړي رشید احمد په وړاندې کې خو دی، نو هغه ویل
زمونږ په مومندو ایجنسۍ کې ډېر کمې دي د ځوانانو، د ګراوندونو ډېر زیات کمې دي، د رنګ تعلیم هم د ځوانانو ډېر زیات کمې دي، او ډېر د افسوس خبره خو داسې ده چې د کمی سره سره هغوی له سپنور پاکستان کې پاکستان حکومرانانو د پاکستان حکومت هغوی نه هغه شان موقع هم نه ورکوي چې کوم موقع ورکول پکار وي، کومې صحیح طریقه د هغې دیکھبال او کتنه هم نه کېږي، او دغهرنګې د ځوانانو د نوي پل چې ورته مونږ وایو ډېر زیات د مشکلاتو سره مخ دي. تاسو ته پته لګي چې دې بیا کوم نتایج دي هغه ستاسو در وړاندې دي.
سینیټر رشید احمد په اخره کې د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي،
زه په نورو فورمونو باندې هم او تاسو ته هم چې زموږ ځوانان چې دي، زموږ نوی پل چې دي، زموږ چې کمزرمي دي، هغوی دي بس تعلیم راټینګ کړي او خپل تعلیم له ډېر زیات زور ورکړي، تعلیم زما په خیال چې دا د آئنده نسلونو لپاره یو ډېر لوی د خیر باعث به وګرځېږي. او زه دا یم چې د تعلیم د تعلیم نه علاوه دې دوی یو خوا بل خوا نه ګوري او خپل څومره د هغوی متعلفین چې دي زمونږ د ځوانانو د جرمو چې څومره دي هغوی ته دې هم دغه نصیحت کوي. زما هم ورته دغه نصیحت دی او زه ورته ستاسو په تر باندې دا وایم چې تعلیم دې وکړي. تعلیم داسې یو شی دی چې دا رڼا ده او رڼا چې راشي بیا تاسو ته پته لګېږي چې تیارې ورکېږي او تیارو کې چې ویني چې سړی د تعلیم وي نو هغه تیارې تاسو پته لګېږي چې په تیارې کې سړینه هر شی ورکېږي تیارې کې سړینه خپل ځان هم ورکېږي.
تاسو د سېنېټر رشید احمد خبرې واورېدې. هغوی ویل چې د مومندو ایجنسۍ په ګډون د نورو قبایلي سیمو ځوانان د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، خو د نوموړي په خبره د ټولو ستونزو نه د وتو یوه لار ده او هغه د تعلیم لار ده. اوریدونکو همدې سره د پروګرام وخت پای ته رسی. خپل کوربه اسرار لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.